درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم او لومړی هم د دې سات خبرونه د برېټانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شوه چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګونه افغانان برېټانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپره شوي وو د شاوخوا 19,000 افغانانو نومونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان وو چې غوښتنه یې کړې وه چې برېټانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیو. د برېټانیا مخکینی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4,500 افغانان برېټانیا ته انتقال شول، خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبې د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی دی. د برېټانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د برېټانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبې د باروړونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډ وروسته خلاصه شوې ده. دغو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان له لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د برېټانیا چارواکو خپل هیواد ته د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورسوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلۍ او د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د برېټانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکارۍ وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایي شرکتونه باید برېټانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته بیا پیل شوې ده. د روسي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نښته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روسي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقه ییزې شخړې د پای ته رسېدو په مخه څو ساعته مخکې اوربند شوی وو. د سویدا په د روسي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشت لږه کې د واکمن اسلامی حکومت په وړاندې بی باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبې په ورځ د دروزی او بدوی وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشته اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي، په سوریه کې د جګړې د څارونکي یوه سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نښتو کې 248 کسان وژل شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. نن د ځوان فکر پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د سټرس او فشار په کمولو کې ورزش څه رول لري. آیا افغان ځوانان په کافي اندازه او څومره چړتیا د ورزش کوي او کنه؟ موږ ورزش څه ته وایو؟ د دې ترڅنګ په افغانستان کې لا زده کړو محروم نجونې چې دوی پانتونونو او همدارنګه ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، بل بندیز یې په ژوند کې کلبونو ته تګ دی چې دوی نشي کولی کلبونو ته لاړ شي هلته ورزش وکړي. نو چې دوی خپل سټرس څه ډول کنټرولوي، د خپل ذهني او رواني روغتیا لپاره دوی څه کوي په کورونو کې، او همدارنګه د دې لپاره چې وزن وانخلي څه ډول لارې چارې کاروي. نن به له توی واورو. بهر میشتي افغانان هم په دې برخه کې استثنا نه دي، او هغه کسان چې له افغانستان بهر ژوند کوي ښایي د خپل سټرس د کنټرول لپاره جیمونه ته لاړ شي او ورزش وکړي. خو د چې په ټوله کې موږ څه ته ورزش وایو، ولې اړتیا ده چې باید ورزش وکړو، او په کومه اندازه ضرورت دی د بدن د روحي او فزیکي سلامتیا لپاره، همدارنګه کله چې موږ ورزش کوو باید څه وخورو. نن پروګرام کې له میلمنو دا پوښتنې پوښتو، او که چیرې تاسو هم غواړئ چې د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ، کولای شئ چې سټډیو ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه د موضوع په تړاو راته ووایاست. نن خبرونه کې راسره میلمانه د ختیځ زون د بیسبال د فدراسیون مشر وسیل صفای، له زده کړو محرومه محصله سوریا خان، او ټولنیز او سیاسي فعال جلال جبار سیدی. تاسو ټول ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. صفای صاحب، پیل به له تاسو وکړو. که تاسو راته ووایاست، تاسو خو اوس مهال په ختیځ زون کې کار کوئ او د بیسبال په برخه کې اتمن ډېر ځوانان به مصروفوي، دوی به دا لوبه کوي. ستاسو په باور باندې چې کلونه کېږي کرکټ کې، اوس دا دی بیسبال کې یا په نورو برخو کې مو فعالیتونه کړي دي، او یو ډول دی ته موږ ورزش وایو، لکه څوک چې کرکټ کوي، فوټبال کوي، یا نورې لوبې کوي، والیبال کوي، موږ چې دا ورزش ده. ورزش اصل کې څه دی؟ آیا فټنس هم ورزش کې راځي، نه راځي؟ کله چې موږ ورزش وایو هدف مو څه ده ورنه؟
سلامونه سیال صاحب تاسو ته، استاد درنو معززو میلمنو ته، استاد دلاري ټولو درنو اوریدونکو ته، او تخنیکي همکارانو ته. بالکل، ورزش چې دی هغه ک جیم ته ځي، هغه ک والیبال کې، هغه ک کرکټ کې، هغه ک بیسبال کې، دا ټول هغه څه دي چې ورزش پورې تړلي دي او دې ته ورزش ویل کیږي. کله چې ته کوم ورزش کې، هغه ک زه د بیسبال او کرکټ نه تاسو ته وایم، نو فټنس چې ستا کله جوړ نه وي، نو ته نشي کولای چې هغه لوبه ترسره کړې. همدارنګه فوټبال، همدارنګه والیبال، نو دا ورزش چې دی د انسان لپاره ډېرې ګټې لري، بې اندازې ګټې لري. که موږ پر اثر شو چې د یو بې ورزش انسان عمر چې 40 کاله 50 کاله، نو د یو ورزشکار عمر نو تقریبا 80 او 90 ترمنځ رسیږي. نیم په نیمه د یو ورزشکار عمر د غیر ورزشکار نفر سره توفیر لري.
د چې وای ورزشکار ماته ګډ وي، خیده خبره سم نه ده؟
نه، ورزشکار کچیرته په خپل ورزش کې انجری شوی یا لاغې نه کوم پیښه ورته پیدا شوی، هغه ګډ شوی یا دغه شوی، هغه یو بل ستونزه ده. ام مهال هغه که په ورزش کې انجری شوی می، خو خپل ورزش ته د ادامه ورکي، ورزش کوي. ورزشکار هیڅکله خپل ورزش نه پرېږدي، ځکه د ورزش ګټې کو چالي دلی وي او د ورزش پیدې چالي دلی، هغه هیڅکله خپل ورزش نه پرېږدي. څومره کمزوري حالات کې، مایوب حالات کې هم خپل ورزش کوي. ورزش ډیره بهترینه شی ده.
د ورزش په اړه چې څومره مونږ ما مطالعه وکړه مخکې د دې چې خبرونه دراشم، یو دوه مهم موضوعات چې ما پکې پیدا کړل، چې د خوب په تنظیم کې ډیره مرسته کوي، د دې سربېره سټرس ډیر کموي. اوس که افغانستان دننه وګورو، که افغانستان بهر وګورو، سټرس یا استراب یو غټه موضوع ده چې ځوانان ورسره مخامخ دي. ظاهرا نه ښکاري چې یو انسان څومره سټرس لري، څومره په تشویش کې دی، خو په روحي او رواني لحاظ انسان ډېر ځپي. کوم ځوانان چې تاسو سره ورزش کوي په ننګرهار کې یا کونړ کې یا لغمان کې، دوی دغه موضوع نه د هغې اړخ نه کړېږي چې راشي تاسو سره هلته دغه لوبه کوي، که نه دوی نارمل انسانان دي چې داسې خاصې رواني ستونزې نه لري؟
بالکل، ورزش مونږ چې کله نوی لوبغاړي وس پرون مونږ دلته په ختیځ زون کې د بیسبال لپاره د ختیځ زون د لوبډلې په خاطر باندې یو ټریل اخیستو، نه هغه لوبغاړي چې هغوی ریګولر هلته لوبه کوله یا کرکټ لوبه کوله، ځکه د بیسبال هم کرکټ ته ورته لوبه ده، ځکه دی کې تخنیک او دقت او قوت او فټنس دا ټول هغه شیان دي چې دې پورې اړه لري او باید دغه یو لوبغاړی ولري او دا ترسره کړي. نو موږ چې وکتل زیاتره د کرکټ لوبغاړي راغلي وو، هغه څوک چې ریګولر هغوی کرکټ کوه د هغوی ترو د هغوی هغه منډه رنه پی هغه سپینډ هغه، نو دا ټول د عامو خل د نورو چې دا نوي راغلي وو اول ځلې هغوی سره ډېر فرق کوو. نو بیا مونږ فکر وکړو، کوشش هم دا وکړو هغه کم د بیسبال ملي لوبډلې مونږ سره چې کم پلیران وو هغه ملي لوبډلې لوبغاړي وو هغوی دغه وکتل، ویل چې دوی باندې کار وشي ورزش وشي نو د دوی فټنس جوړیږي او د دوی ترو او تخنیک او دقت او فټنس دا ټول جوړیږي. نو هغه د فټنس او د ورزش د په او د غیر ورزش لوبغاړي ډیر زیات فرق وي. بل ورزش د څه وشه د سیال سره چې زه خپل مازیګر کې والیبال کوم دلته، نو والیبال د سیولو به د فوټبال او والیبال چې هغه دوامدار ته هغه کې مصروف وي او ډېر ورزش دی. نو ما مخکې چې کله ورزش نه کوم د والیبال نه مخکې زما ټي جی کولیسټرول او دا شان چې ما ماینه کړل تقریبا 340 350 پورې، کله چې ما دا ټیسټونه وکړل هغه وروسته ما دوا ونه خوړل او سم دستي مې والیبال ته شروع کړ او ډېر سخت والیبال کوم. اوس ابل ورځ ما ماینات وکړل زما دا ټي جی او کولیسټرول تقریبا 150 تر راغلی، 200 ما په ورزش باندې راکم کړ. نارمل ما خام چې ځکه کور ته لاړ شم ما خام کې نو زه ډیر ښه استراحت کوم، ډیر ښه خوب راځي، ما سهار ډیر ښه خپل ټیم پاسېږم. لدی مخ کې چې ما ورزش نکو بالکل زما خوب هغه د خوب هغه دغه نو برابر، کله به شپې یو بجه پورې خوم، دوه بجو پورې به ویده شوم، به به سهار نه ګډ وډم او دې سره زما دغه د ژوند دغه ټول دغه برابرې شوې دي. بل ما ته دا بدن د سیو احساس راکوي لکه د ځواني د زور کوم د سی دغه کوم، یعنی ورزش دی یو بهترین شی دی د سلو مرزونو دوا در ورزش فل.
مننه کورودان جبرخیل سیب تاسو بیر تر اگر زما په بخنی سره صفای سیب جبرخیل سیب تاسو تر ازم کتا سره ته وایست افغانستان به هر تاسو چې کوم ملکی هستی دلته د افغان ځوانانو په اړه ته وایست که افغانی کورنۍ دی افغان ځوانان دی دوی په مسافرۍ کې د سټرس د کنټرول لپاره ورزش کوي، نوري حل لارې پیدا کړي دي، دوی مومن څه کوي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو لناري ګرانو اوریدونکو ته. دا ډیره ښه پوښتنه ده. په بیرون کې بل خصوص په اروپا کې هغه ځوانان چې هغه ورزش کوي بل خصوص هغه جیم تزي یا منډه وهي یا په دوامدار شکل نام دی هاوس تزي یا سیم تزي یا سایکل چلای یا په تیز قدم وهي، دا عموما چې ما خپل شخصي تجربه ما دا لیدلې مې دي زی د ژوند د مشکلاتو نه کم شکایت کوي. خوب هم نورمال ده لکه څنګه چې مخکې ورور ویلي، خوب هم نورمال ده، دوی غذایي سیستم هم ډیر روغ ده او هغه خپل کار کم په ډیر آرام شکل مخکې دي. کم افغانان چې هغوی ورزش نه کوي دلته په خپل اروپا کې هغوی ډیر کله د سټرس نه یا د ذهني تکلیفونو نه ډیر رنځوي، شکایت هم ډیر کوي او د هغوی ډیره لویه بله ستونزه دا ده چ هغه ته د شپې وخت ته خوب نه ورځي. او په اروپا کې یا په ټول پر مختلفو هوادونو کې وخت ته خوب ډیر مهم ده، تر څو پورې سهار وخت تر ته غي کار ته لاړ شي، هغه خپل مسولیت په خپل طرفه کوي. په اروپا کې عموما افغانان چې دي خوشبختانه یو څه د سقوط وروسته خو ډیر شي ویده شي نه، کرکټ ډیر کوي د خپل سټرس ته کمول لپاره یا د ورزش لپاره کرکټ ډیر کوي، سونه شمالي بلی هغه جیم ډیر کوي، منډه ډیر وهي، لامبل ډیر کوي. نن سبا دا هم یو پراخیدون کې دود باندې بدل شوی دی چې غرونو ته ځي، تر دې چې هغه خپل په خپل یو ډول ورزش هم ده او ام دی ورزش په ځینې کې ور سره ده تاسو ستلو هغه دود هم ور سره اضافه کړی ده.
جبرخیل صاحب تاسو په دې برخې کې کار کړی دی، زده کړې مو کړې دي، ولی انسانان په دې فکر کې کله چې سټرس لاندې راځي، فشار ور باندې راځي، باید لاړ شي جیم ته منډه ووهي یا کمپینګو کې لاړ شي، غرونو ته جیک شي یا ورته نور سپورتونه لکه داسې کرکټ یادونه وکړه، کرکټ وکړي. ولی دغه فکر خلکو سره پیدا کیږي چې د فشار د کمولو لپاره باید داسې یو اقدام وکړي؟
اصلا کې سټرس کله رامنځته کیږي باید موږ په دې اول پوه شو، بیا د مخنیوي لپاره یا د منځورولو لپاره موږ سره ډېرې اسانې لارې دي. سټریس ډیر کله د بدن داخلي کې چې کله منګه پروټین کم سي، منګه کله چې وټامین کم سي، یا کله کله منګه منفي فکر کوي د یو حالت په اړه نه پیګو، نو پاري اړه منګه منفي فکر شروع کو، خپل لاغه د خوب کم انډول چې دا هغه خراب کو، نو په دې وخت کې د منګ بدن چې د سستیږي، نو هغه منګه انرژي کمیږي. کله چې د منګه انرژي کم شي، موږ مجبوري بو چې د دې انرژي لپاره باید خامخا خپل بدن د سي عیار کو چې موږ بدن برته انرژي وغواړي او هغه بدن برته نورمال شي. مثلا کوم چیرته ورزش وکړه کله مخ کې چرور ویلې، نو د منګه اشتیاخ کیږي. کله چې د منګه اشتیاخ ولا منګه خو خوراک کو، او دا ډیر مهم ده د سټریس د لمنځلو لپاره چې باید منګه حق او سالمه غذا وکړو. په ټول هغه هیوادونو کې چې خلک یې سالمه غذاګانې خوري، لکه یونان سو یا جاپان سو یا هندستان سو، هلته د خلکو عمونه اوږده دي. په نورو هغو هیوادونو کې چې د هغوی خوراکي یا غذایي رژیم چې د هغه کمزور دی، یا ښه خوراک نه کوي، د هغوی عمرونه هم لنډ دي. او د هغو هیوادونو د مړینې کچه هم کمه ده، په کومو کې چې د خوشحالۍ لیول زیات ده، لکه سویډن، ډنمارک یا دغه نور هیوادونه. نو د دې لپاره چې موږ سټریس د منځ وي سو بیت سټریس پیژنو، د سټریس د پیژندلو لپاره موږ ته پکار ده چې موږ ځان اول پیژنو چې موږ ته دا سټریس را پیدا کړی چی شي. دا د سلف اویرنس باره کې باید موږ پوه شو چې موږ دا ستونزه درکو، د هغې ستونزې ته د رسېدلو لپاره هغه ولیکو، په هغې فکر وکړو، په حل لارو فکر وکړو، نه دا چې موږ منفي فکر وکړو او په منفي فکر کې همداسې غرق شو. نو دغه د سټریس د رامنځته کېدلو علت دایي چې انسانان ډیر کله منفي فکر کوي، نو هغه منفي فکر کې تر دې حد لاړ چې هغه نه هغه د خوب هغه کوم انډول چې د هغه بې نظم شي، په کار کې ورته ستونزې پیدا کیږي، اشتها هم خرابېږي، هغه د وینې فشار چې کوم د هغه غیر منظم شي، زړه ته زیان رسیږي، حتی عصبو ته هم زیان رسیږي، د پوستکي خلا هم خرابوي، هغه جرات چې په دې کې په نورمال شکل موجودي هغه د منځ ځي. نو د دې لپاره ورزش اړتیا ده چې دا هر څه بیرته منظم شي. نو ورزش چې وشي د انسان بدن بیرته نورمال کیږي، تر څو پورې یو عادي او خوشاله ژوند وکړي.
مننه جبر خیل صاحب، بیرته تاسو سره ګرځم. سره جانې ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. تاسو خو د ورزش په اړه باندې زموږ ته ملمنو څرګندونې واورېدلې. تاسو نجونې څه کوئ؟ کور کې ورزش کوئ؟ بهر خو په جیمونو باندې بندیز ده.
سلامونه نیکی هیلی پیزه جانه تاس تا درنو ملمانو تا او دا ازادی رادیو تول او دن تا منو نس تاس دا بلنه چخه گچیر تا منگا امو من خبر او کو دا پخوان نیولای تر وزا پوری پا غونی طولانا کی یو شیر چو دیر زیاد کم لیدل کی گیا آغا ورزش ده که آغا ناری نه که خزینه خزینه خو بیخی دونا بیخی نیدل کی گیا پسلو کی یو فیصد هم داشتا نارینه کې په خپل ځرا ډیر وو سم نه کم نه کم کم زینو کې یعنی هغه نس نه ویزونه چې دی نه وینا سوچلا ورزش سره چې نه کومري غوړي چې ورزش وکي یا بدن جوړ کړي، یا هم د سټرس د کمواله لپاره، یا هم ځینې کسان چې د ملا تکلیف لري، یا هم د شکر تکلیف لري، دوی ته ډاکټر توصیه کړې ده چې تاسو ځینې حرکت لاړ شي. نو دوی کوي د ورزش خو عموما د ښځو ورزش ما تر اوسه په افغانستان کې نه دی لیدلی. په دې وروستیو کې په کابل کې دوه درې جیمونه فکر کوم جوړ شوي وو خاص د ښځو لپاره، وه ښځې بتلال ته به ورزش کوله. خو اوس د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي هغه جیمونه هم بند کړي دي. په دې وروستیو کې اوس خبر شوله چې فکر کوم یو جیم نه په کابل کې چې هغه د ښځو لپاره فعالیت کوي، هغه ښځې دي چې د سټرس د کمواله لپاره ځي، یا د وزن کمواله لپاره ځي، یا هم خو ډېر زیات داسې ښځې نه دي چې ورته راشي، یا هم د ځینې ښځو لپاره د دې موقعیت ډېر زیات نه رهدا، ځینې بیا اجازه نه لري چې راشي. نور په کوم ولایتونو کې چې موږ په دې شرقي زون کې اوسېږو، دې ځینو کې ما تر اوسه پورې جیمونه نه دي لیدلي د ښځو لپاره چې جیم وي، یا هم داسې مشخص پارک چې ښځې لاړ شي هلته قدم وهي، نه شیان نشته. په افغانانو کې یو خبره دي ده چې امیانه چې موږ وایو د کور کار چې کوم دام یو ورزش ده، حالان چې ورزش د کور کار سره ډېر فرق کوي. موږ د ورزش ته چې ځو هغې قدم وهل، د هغې حرکات د کور کار سره ځمکې آسمان پورې فرق کوي. خو عموما ورزش په افغاني ټولنه کې ډېر کم دی. خو که چېرته بیا په څنګ کې موږ وګورو، په افغاني ټولنه کې ښځې زیاتره مصروف اوسېږي، یا هم د کور په کارونو کې د بچو سره، یا د فامیل سره، یا د آشپزخانه کارونه وکړي یا میلمانه راشي، دغه شیانو کې ډېر زیات مصروفي دې شیانو ته وخت نه پیدا کوي. نو همدې لپاره فکر کوم چې زموږ په فرهنګ کې دا ورزش بیخي کمرنګ دی، بیخي ورته خلک څه ده دونه ډېر پام ورته نه کوي. حالان چې ورته موږ ضرورت لرو ورزش ډېر ښه شی دی. هغه په فارسي کې یو متل ده وایي، عقل سلیم در بدن سالم است. نو بدن چې د انسان سالم وي د هغې عقل هم ښه کار کوي. نو موږ ورزش ته ضرورت لرو، که خزینې که نارینه هر یو کس قدم وهلو ته ضرورت لري، عادي حرکاتو ته ضرورت لري، هغه حرکات چې بدن درته فټ ساتي یا درته منظم ساتي، هغه حرکات ته هر انسان ضرورت پیدا کوي. او بل بیا په څنګ کې دا ده چې د ورزش سره د انسان روحي فشارات کمیږي، سټرس پرې کمیږي، ذهني فشارات پرې هغه څه ده کمیږي. فزیکی حرکاتو کې موږ مصروفېږو، په دې حرکاتو کې چې مصروف شي منمداره خبره ده چې انسان بل خواته بیا فکر دونه نه کوي. نو په ورزش واقعا ډېر ښه شی دی، خو چې که چېرته په یو ټولنه کې عادي اوسېږي، رسم رسوم غوندې یو رواج غوندې اوسېږي، نو ډېر بیا خوند کوي.
ستاسې په باور باندې دغه افغان نجونې که پخوا دي که اوس دي ورزش ته نه ځي، لکه څنګه چې مخکې صافی صاحب یادونه وکړه چې فکر کوم صافی صاحب او جبرخیل صاحب چې کم کسان چې یا کم هیوادونه چې هلته انسانان ورزش کوي، ښه خواړه خوري، د هغوی عمرونه نسبت د هغو هیوادونو وګړو ته چې هغه کسان یا ورزش نه کوي یا خواړه په سمه توګه باندې نه خوري عمرونه یې کم دي. فکر کوي یو علت کېدای شي دا وي چې افغان نجونې چې زر زړېږي، یا ښځې په ټوله کې زر زړېږي د ماشوم د زیږون نه وروسته، یا نجونې چې وزن یې ډېر وي، همدا به وي چې په ټولنه کې ورزش عادي شوی نه ده؟
واقعا همدغه شی ده. اوس وګورئ، په ټولو هېوادونو کې څه ده، ورزش شدید ده. یو کس چې غواړي ځان فټ وساتي ورزش کوي، یو کس چې یو ښځه چې ماشوم د زیږون نه وروسته چې بدن کې ګوري ځان ته چې وزن یې ډېر شوی ده، یا هم بدن یې څه ده چې ورته ښه نه ښکاري، هغه ورزش ته مخه کوي. یو میاشت یا دوه میاشتې روټین یو تمرین ده چې هغوی کوي، بېرته خپل ځان عادي حالت ته راګرځي. نه په وزن، پر عمر، په ښکلا کې، په ستاسو خبره بېرته تکرارم، په مرګ کې، د عمر په زیاتوالو کې ډېر زیات اثر لري. که یو کس ورزش کوي، د هغې غذایي رژیم هم صحیح منظم وي، د هغې د خوب ټایم هم برابر وي، د هغې ته پاڅېدل، د موبایل یا د کمپیوټر استعمالول، یا د کور کار کول، یا هم فزیکي حرکت، د هر شی چې ده د هغوی یو پلان مطابق وي، د هر شي لپاره یو تقسیم اوقات د هغوی سره وي. که چېرته هغوی دا کارونه په وخت ونه کړي، یو کار ته هم رسیدګي نه شي کولی، نو هغوی مجبور دی چې هر یو کار په خپل ټایم وکړي، تر څو خپل جیم لپاره، یا هم خپل حرکت لپاره، خپل ورزش لپاره وخت پیدا کړي. وګورئ، په افغاني ټولنه کې دا شیان بیا نشته. په جنکیانې خو بېخي اوس که چېرته موږ وګورو، په نارینه او ښځینو کې ټول همدغسې دي. 15 کلن به عمر یا 20 کلن عمر به یې، خو 30 کلنه به درته ښکاري. همدغه اثرات دی چې د روحي فشارات دلته ډېر ده، ورزش دونه نشته، رژیم غذایي د ټولو منظم نه دي، خوب منظم نه ده. نو همدغه وجه ده چې د انسان هغه عمر زیات معلومیږي، د انسان چې دا سیرم دی، داسې ګونځې پیدا کوي، سیرۍ هم هغه خپل هغه ښایستوالی چې ده د لاسه ورکوي، خوبونه، د خوب ټایم هم منظم نه وي. نو دغه شیان چې ده په انسان باندې اثر کوي. په دې سره زموږ اشتها د انسان چې خراب شي، غذایي رژیم چې ده، د رژیم زموږ چې ده ډېر هم خرابېږي، هغې سره د انسان په وجود باندې ډېر تاثیر کوي. اوس وګورئ، په افغاني ټولنه کې زه تاسو ته وایم، زه شاید حال یم، عمر به دونه نه وي، 16 کلنه نجلۍ یا هلک به وي، د خپو درد به ورته پیدا شي، د ملا درد به ورته پیدا شوي، د لاسونو درد به ورسره وي، سر مې درد کوي، خپې مې درد کوي، معده مې سوی کوي، یا معده مې درد کوي، ډاکټر ته لاړ شه. د یو کس سره به دوه رقم دواګانې به وي. د وجه څه شی ده؟ همدغه ده چې زمونږ غذایي رژیم صحیح نه ده، زموږ خوب صحیح نه ده، په موږ باندې فشارات ډېر دي، روحي فشار ډېر ده، که هغه ټولنیز وي، که هغه کورنۍ وي، که هغه امنیتي وي، که هغه اقتصادي، یعنی هر رقم موږ مشکلات په افغاني ټولنه کې لرو. په څنګ کې چې موږ بیا ورزش نه کوو، د قدم وهلو لپاره ځای نه لرو، استرس کمول لپاره ځای نه لرو، نو همدغه باعث دی چې د انسان په مریضي کې ډېر یخته کېږي، دوا ته مخه کوي، وخت نه مخکې ته زړېږي، هم عمر کمیږي، هم زړښت انسان نږدې کېږي.
مدنه کورودان سره یې بیرته در سره کړ زما صفای صاحب، تاسو خو د ورزشکارانو سره ډیر کار کړی دی، او د غزوانان چې په بیلابیلو برخو کې تاسو روزلی دي یا مو کتلې دي چې دوی ورزشکاران دي، مخکې مې یادونه وکړه چې د دې لپاره که یو څوک غواړي کرکټر شي، که یو څوک غواړي بیسبال کې، یو خلوب غاړی شو باید فټنس برابر وي. ته د ځوانان چې اوس په کرکټ کې غواړي په 19 کلن نو ډل کې دي یا دغه نه ښکته چې غواړي د لوبډلې ته لار پیدا کړي یا کوم کسان چې په بیسبال کې دي دا ځوانان یا په ټوله کې که افغان ځوانان ته وګوري څومره خپل فټنس ته پام کوي یو دغه د ورزش ګټه چې تاسو درې وړو بیان کړی او ډېرې اړینې دي د یو انسان لپاره څومره دې مسایلو نه دوی خبر دي چې چیرې ورزش یو څوک وکړي دومره ګټه لري.
اصل صاحب اوس خو د کرکټ او د بیسبال د کرا شو دلته په افغانستان کې دا یو فټنس یو شرط کې خوستل شوی دی یو پوینټ دی. کله چې ستا فټنس جوړ نه وي ته نشې کولی چې کرکټ وکړې ته نشې کولی چې بیسبال وکړې. بالخصوص کرکټ ته راځو کله چې ته ډومیسټک کرکټ کې یو لیول کې یا گریډ 1 کې یا گریډ 2 کې یا فرست کلاس کې یا لیست کې دا هر ایونت چې ته کې یا هر لیول چې کې کې انټر کلب کې پرفارمنس وکاو ته کله راځي گریډ 2 ته نو د گریډ 2 ته ته یو ټیسټ اخیستل کیږي. هغه کې فټنس تر ټولو مهم شی دی. کله چې ته یو ټیسټ ورکې او فټنس دې جوړ نه وي نو ته نشې کولای چې هغه یو شپاړس اشاریه دا پاس کې. نو دلته مهمه خبره فټنس دی. اوس دا ټول لوبغاړي کرکټران بیسبالران دا ټول په دې پوه شوي دي چې د هرې لوبې او د هر ورزش او بالخصوص د کرکټ او بیسبال لپاره فټنس تر ټولو لومړی شرط دی چې یو لوبغاړی په گریډ 2 کې یا په انټر کلب کې دومره پرفارمنس وکړي چې سنچری ولري مثال خبره یعنی پنځه وکټې واخلي هم د سیمدارنګي خو چې فټنس جوړ نه یو ټیس پاس نه کی مخ کې بل لیول ته نشي تللی که بل لیول ته لاړ آلته بیا داغه لپاره چې کله هغه ټورنمنت شروع کیږي آلته بیا تا نه یو ټیس اخیستل کیږي بیا هغه پاس کیږي بیا بل ته ځي. نو همداسې یو ورو ورو تا ته دا فټنس سختیږي هغه د یو ټیس د سختیږي د گریډ 2 یو لیول دی د گریډ 1 بل لیول دی ته 3 ډی بل لیول دی د فرست کلاس بل دی د لیستیبل دی چې ملي لوبډلې ته ځي هلته بیا تا ته بل لیول فټنس جوړیږي. نو کله چې ته بیا ملي ټیم ته رسیږي نو ستا فټنس باید داسې جوړ وي ته باید داسې فټ وي چې بالکل تا کې فرق نه وي که نه. نو دغه لوبغاړو ته د دې اوس ورزشکارانو ته بالخصوص کرکټرانو ته دا معلومات شوی دی چې زمونږ د پرفارمنس نه مخکې لومړی شرط چې دی مونږ ته فټنس دی. په فټنس ډېر کار پکار دی. اوس که دلته په ننګرهار کې وګورو په هر اکاډمۍ کې په هفته کې یو یا دوه ورځې دوی د فټنس لپاره ورکړې ده ټرینران یې نیولې دي دوی ته هغه د خوراکي رژیم کې ورته هغه مشورې ورکوي باید څومره شی وخوړل شي څومره تا ته پکار دی څومره ورزش ته کې دا داسې معنا نه ورکوي چې ته ورزش وکړي مثال ته زر یو نیم زر انرژي مصرف کې او ته بیا دوه زره بیرته واخلې نه ته باید که زر انرژي مصرف کې ته باید 500 بیرته واخلې چې ستا هغه فټنس ورسره را جوړ شي. نو په دې لوبغاړو ته او ورزشکارانو ته دا اوس معلومه شوې ده او دا ورته یو ټارګټ ښودل شوی دی چې فټنس کرکټ یا بیسبال کوي باید فټنس ولري چې فټنس ونه لري نشي کولی. نو زیاتره لوبغاړو په دې باندې کار شروع کړی دی ځان ته خلکو شخصي کلاسونه سپیشل کلاس یې نیولې دي فټنس لپاره. نو په دې شي باندې ډېر زیات کار روان دی. اوس زه کله کله ګورم دې بلې موضوع ته به هم راشم بعضې زمونږ سیاسرې چې وګورو په سهار کې د مانځنه وروسته هم دغه زمونږ خویندې میندې داسې سهار کې وځي مزل کوي پیدا قدم وهي او هغه هم د دوی په هغه صحت باندې دومره اغېز کړی دی دومره خپل اغېز یې کړی دی چې دوی ته هغه خپل صحت پته ولګېدله چې څومره ښه تمامېږي. لکه زه یو مثال درته درکولی شم چې زما مورجانه پېښور ته مونږ وبوتله دوی مور ته واخیستله هغه وویل چې دته ورزش مهم دی سهار کې مانځنه وروسته هغه دوره وهي په بهر کوڅه کې طرف مزل کوي قدم وهي هغه قدم د ده دپاره دومره مؤثر شوی دی دومره فایده رسولې ده چې خوشحاله صحت یې جوړ خوب یې جوړ ژوند دې جوړ هغه تکالیف ختم. نو فټنس او ورزش او لوبغاړو لپاره دغه ټارګټ خدل شوی او لوبغاړي څومره په کار کوي نو به حد زیات ډیر شوی دی په ختیځ کې او بل خصوص افغانستان کې.
مخکې دین چې د بل پښتنه مطرح کوم زمونږ مرجانې ته هم ډاکټر همداسې یو توصیه کړې وه خو هغه چې کله قدم وهلو ته بهر ځي وایي بیرته چې راځم قدم وهلو په ځای چې هغه لکه زما صحت ته ګټه وکړي نورم تاوان کوي ځکه چې دومره مازیګر یا دغه کې مخام طرف ته په کابل کې خاک باده وي چې ساور کې د سړي سمه بندېږي او اوس ورته نفس تنګي پیدا شوی. افغانستان کې خو بیا یو یو اړخ ته کې یو ستونزه حل کېږي، بل اړخ کې بله ستونزه راپیدا کېږي. صفای صاحب، کله چې نوي ځوانان تاسو ته راځي، مخکې که څه یو څه دې موضوع ته اشاره وکړله، خو دوی چې کله نوي راځي او دغه مسایل چې اوس تاسو یاد کړل، د دې نه خبر نه وي د دوی فټنس څومره برابر وي. یعنی په ټوله کې د ځوانانو هغه علاقه ښایي چې لکه بیسبال سره یا کرکټ سره چې دوی غواړي کرکټ وکړي یا بیسبال وکړي، خو څومره دوی مخکې له مخکې ورته برابر وي د دې نه چې خبر شي چې د سلیکشن لپاره دا اړین دی؟
بالکل، اوس ما خو تاسو ویل چې دوی خپل هم کوشش کوي، خبريږي یو د بل لوبغاړو نه، دغه لوبغاړي پوهیږي. اوس زیاتره زموږ د لوبغاړي چې ښه ټیلنټ لوبغاړي دي، ښه استعداد لري، خو وجه دا دی چې فټنس ونه لري، هغه دغه لیول نه پاتې کیږي، سکواډ کې ناراضي، په ټیم کې ناراضي. چې پښتنه وشي ولې وایي د فټنس جوړ نه، فټنس یو ټیسټ نه دی پاس کړی، نو ټول خلک پہ خبريږي. هغه څوک چې به هر ورزش ته مخه کوي هغه لپاره فټنس کوي. پرون چې کله په لسګونو خلک دلته راغلي او ځوانان راغلي، او چې کله دوی بیسبال ټریل ورکوي زمينه ورکوله، نو ما خپل خبرو کې دوی ته ویل چې تر ټولو مهم شی تاسو د پاره فټنس دی. نو کچیرته تاسو دغه ورزش کوئ، کچیرته تاسو مخکې نه ځئ، مثال خبره، یا ملي ټیم ته لار نه پیدا کوئ، خو تر ټولو مهم شی چې هغه تاسو ژوند کې بدلون راوستلی شي، هغه فټنس دی، ورزش دی. دغه ته دوام ورکړئ، او تر ټولو مهم شی چې تاسو هر ډګر ته رسئ، هغه به فټنس چې تاسو په خپل فټنس کار وکړئ. نو داسې لوبغاړي چې هغوی بالکل فټنس سره آشنا نه وو، دسې لوبغاړي هم ډیر زیات چې هغوی د یو بل نه اورېدلی وو، دسې لوبغاړي هم زیات چې مثال خبره هغوی فټنس کړی او ریګولر لوبې کولې. نو هغه ټولو ته دا توصیه وه چې تاسو په خپل فټنس باندې کار وکړئ، خوراکي رژیم سره احتیاط وکړئ. دا هغه څه دي چې ستاسو په ژوند کې ستاسو ژوند اوږدولی شي، ستاسو صحت دپاره هغه خوراکي خبرې وکړي، ستاسو هغه او هغه د مخ پرده، هغه د بدن دغه ټول پوستکی دا ستاسو ژوندی چې ساتي همدغه فټنس او ورزش دی چې دغه باندې تاسو کار وکړئ. نو زموږ ټوله توصیه لوبغاړو ته په همدې باندې لومړی همدغه و چې تاسو په دې کار وکړئ، تاسو خپله مخکې راځئ او خپله به انشاءالله یو ځای ته رسېږئ. که فټنس منې کار ونه کوي، نو په هېڅ لیول تاسو مخکې نه شئ تللی. د هغوی همدغه وعده وه چې انشاءالله موږ به لومړی خپل په فټنس کار کوو. هغوی ته موږ توصیه وکړل، هغه ملي لوبغاړو ورته لارښوونې وکړلې، په هغې باندې انشاءالله کار به خپل کوي، او انشاءالله لوبغاړي اوس په دې باندې ډېر زیات خلک پرې پوه شوي دي فټنس باندې.
مننه مننه صفای صاحب. جبرخیل صاحب، تاسو خو په اروپا کې ژوند کوئ، مخکې سورای جان یادونه وکړه چې د ښځینه په ښکلا کې یو مهم عنصر چې رول لوبولی شي د پوستکي په ښکلا کې، هغه ورزش ده. او کله چې وزن کم وي، عمر ورسره لکه څومره چې دی، چا عمر دا مناسب ښکاري، یا حتی کله کله خو داسې وي چې د خپل عمر نه هم که څوک ورزش وکړي کم ښکاري، ځکه چې هغه تازه پاتې کیږي. په اروپا کې افغان نجونې یا ښځینه چې دلته ژوند کوي، کورنۍ چې دلته دي، دوی علاقه لري چې له کور نه بهر په جیمونو کې یا په داسې ځایونو کې چې د دوی امکانات برابر وي ورزش وکړي، نه یوازې د سټرس د کمولو لپاره، لکه د نور نصرې په پام کې نیولې وي چې عمر باید مناسب ښکاره شي، یا هغه ښکلای په پام کې نیولې وي؟
ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. اصلا کې په ډېر تعصب سره باید زه ووایم چې اروپا ته کوم افغان راځي، اکثریت یې خپل هغه پخوانی هغه کلتوري فکر ځان سره راوړي، چې هغه کوم فکر باندې دوی په افغانستان کې ژوند کوو، په هغه فکر دوی غواړي په اروپا کې ژوند وکړي. او دلته عموما ډیر کم مالی دي، دی عموما هغه نجونې چې هغوی لوستې دي او د هغوی په کورنۍ کې د سواد او د لوست کچه زیاته ده، هغه نجونې ورزش کوي، او هغوی لکه آزاده فضا کې کولی شي چې جم تم لاړ شي، منډ هم وهي، سایکلنګ هم کوي، او هر هغه ورزش کوي چې د صحت لپاره ګټه رسوي. خو متاسفانه مطلق اکثریت افغانان چې په اروپا کې ژوند کوي، خپل خود ته دلته هم دا اجازه او حق نه ورکوي چې هغوی دې د خپل صحت اړوند جدي شي، یا دې د خپل ځان پاملرنه وکړي تر څو پورې هم دوی ښه ښکار شي. دا د تعصب خبره ده. خو د ورزش یو ګټه نه یوازې دا د واده نه مخکې ګټه لري، د واده نه بعد هم ګټه لري، د ورزش د یو الک او یو جلیل لپاره، یا د یو نر او د یو ښځې لپاره. د هغې ولادت دا چې عموما انجونی حق الکان خو خي چې هغه جسمونه لري خخکاری او خخکاره کېدل یا خجسم پیدا کول یواد په ورزش کېږي که یو څوک نشه کوي که یو څوک خپل وخت په منفي او خراب کارونو کې تیری یا ضایع کوي هغه انسان هیڅ کله مخکې جذابیت نه پیدا کوي د هغه په حتی په کریکټر کې جذابیت نه ښکلا پکې نه کوم انسانان چې هغوی ورزش کوي د هغوی جسم ډیر نورمالي ډیر ښه حرکت کوي د بدن هر هره ښه حرکت کوي بل دا د دې د ډیره مافي ورزش د جنسي قوت لپاره ډیره فائدہ لري بل دا چې عموما د منګه خزو دا به یادونه کوم د منګه خزو لپاره په افغانستان کې هم د دې موقع او زمينه د مسایل چې هغه ورزش وکړي ډیر زیات خزو چې دی هغه د غټ جسم ستونزې لري د چاغوالي ستونزې لري او د دې لپاره چې هغه د ستونزې حل کړي هغه زمونږ په کلتور کې متاسفانه دا شرم ګڼل کیږي چې خزه د منډه وایي د ما خپل امور د ډیر وزن ناروغي درلوده ما دوه درې ځلې په کابل کې په ډیر زور باندې هغه د کوره وخت کړه خو هر ځل به راته ویل چې دا کلتور د سینې له څنګه څه فکر کوي ما مو باسه ان ته خلک بد مني نو دا هغه لنګونی به چې خزه لپاره په افغانستان کې دی دلته خو بیا هم ازادي ده خو خفا هغه افغانانو ته ما چې دوی به د ازادي نه ګټه نه اخلي او په افغانستان کې طالبانو ته پکار ده چې د خزه لپاره ځانګړي د ورزش کلبونه جوړ کړي لکه په ډیره د دنیا نورو هیوادونو کې لکه هندستان کې پاکستان کې ترکیه کې ځینو نورو هیوادونو کې د خزه لپاره ایران کې ځانګړي کلبونه دي ځانګړي پارکونه دي دا غوډه تفصیل لپاره ځانګړي ځایونه دي چې انت نارینه پکې شتون نه لري او ورته اجازه نشته په افغانستان کې ډیر زیات پارکونه ځانګړي د خزه لپاره جوړ شوي دي مګر بیا هم خزه نشي کولای چې انت ورننه وځي دا فکر کوم د خزه پر وړاندې یو ډول نه انصافي ده او د دې په هغه حق کې تجاوز د کې شوی ده په کار دا چې په اروپا ته څوک راغلی هغه افغانان چې اروپا ته راغلي دي په ځول کې د خپل کورنۍ سره هغې عقل خپل خوځو ته دا حق او اجازه ورکړي چې هغه د خپل جسم پاملرنه وکړي او ورزش وکړي او په افغانستان کې طالبان د په کار ده د یو دولت په توګه یا د یو حاکم په توګه چې هغه د افغانستان د ټولو خوځو احترام وکړي او د دې دا حق ورزش ته لاسرسی یا ورزش کول دي
جبرخیل صاحب چې موضوع ډېرونه وزوته سي دونه وکړه چې په اروپا کې کورنۍ په دې برخه کې یو څه ممانعت کوي خزو ته انجونو ته اجازه نه ورکوي چې کلبونه ته لاړ شي او عموما چې کله یو څوک ورزش نه کوي جیم ته نزي او ورسره خوراک په څنګ کې کوي بخصوص که ثقیل خوراک کې معلومه ده چې وزن ورسره ډېریږي او څنګه چې سوریا جانې مخکې ویلې په ښایست او په عمر باندې ډېر تاثیر لري بیا هغه نارینه چې په اروپا کې دي دوی جیمونو ته ځي دوی ورزشونه کوي که د سټرس د کنټرول لپاره ده که د بدن د ښایست لپاره ده یا د دې لپاره چې فټ پاتې شي د هر موضوع لپاره شته آیا بیا د دوی لپاره معیار دا ده چې د ځان په څیر باندې یو انجلۍ چې هغه فټ وي برابر وي هغې سره واده وکړي او که نه همدغه ممانعتونه چې بیا دوی وضع کړي دي دا هم په پام کې نیسي چې بیا که هغه انجلۍ ښایست د وزن د زیاتوالي له کبله له لاسه ورکړی وي هغې سره خوښې وي چې واده وکړي
دا ډیره جالبه پښتنه ده د موږ ټولنه او د موږ خلک چې دی هغه نه یوازې په دې برخه کې د تضاد سره مخ دي بلکې د ژوند په مختلفو اړخونو کې کاغه سیاسي باور مدي کاغه حتی رواني ناروغي دي کاغه مذهبي برداشتونه دي د ټکر سره مخ دي ضد او نقیض دي دا ډیره مهمه ده چې موږ کله یو څوک خوښو یا یو چا سره ژوند کوو باید موږ د هغه د خوشاله کولو لپاره حد اقل هغه ته ازادي ورکړو لکه کومنګ یو چا سره مینه لرو ازادي ورکول څه ده دا په حقیقت کې یو چا سره مینه درلودل دي مینه که څوک یو چا سره لري هغه حتمن دا اجازه ورکوي چې اگر د خپل ځان خیال وساتي یا د خپل ځان سره حد اقل مینه وکړي د موږ په ټولنه کې ډیر خلک یو څوک چې ورسره ژوند کوي مثلا کې یو الګ دی یو جلی سره ژوند کوي یا یو جلی دی ولیک سره ژوند کوي د دوی د امینه په دې شکل لچ کنټرول ای دوی فکر کوي کې یو څوک کنټرول ول یا یو څوک یو احاطه کې تړل یا تر یوې احاطې پورې محدودول دا حقیقي مینه ده او زه د ساتنه کوم اصلا کې هر انسان چې دا د خپل ژوند تیرولو لپاره ځانګړي اصول لري ځانګړي فکر لري دا د فکر د تر سره کولو لپاره خپل ژوند په تر سره کی هغه حتمن یو ازادي ته اړتیا لري په یو برخه کې حتمن یو ازادي ته اړتیا لري کچیر ته هغه خزي چې ورزش ونی کی هغه مخ حتمن زر بونځ کیږي، دا غوي میده خرابيږي، دا غوي سږي خرابيږي، دا غوي په وجود کې ډیر قسمه قسم ناروغيان پیدا کیږي. که تاسو زما ځلې دا خبره وکړه، تاسو زه یو مثال درکړم چې دا څنګه دا ورزش د عمر په کنټرول کې مثبت رول لوبي. رونالډو د دنیا مشهور فوټبالر ده، د رونالډو عمر د سلويختو نه جګ ده، خو که چېرته د رونالډو نوې تازه مرکه انځورونه یا خبرې وګوري، هغه پکې وګوري، د هغه سم وګوري، تاسو به فکر وکړئ رونالډو د دیرش کال عمر ده، هغه دومره تازه ساتلی ده. نو هر انسان چې ورزش کوي، هغه نر ده که هغه ښځه ده، هغه حتما ښکلی پاتې کیږي، د هغه جسم روغ پاتې کیږي، د هغه د بدن هر اعضا چې ده هغه فعاله پاتې کیږي، متحرکه پاتې کیږي، هغه خرابېدو ته نه پرېږدي. دا رسې ده لکه یو ماشین چې انسان غوړوي او هغه هماغه رقم تازه ساتي، ورزش انسان دغه رقم تازه ساتي.
بیا په دې برخه کې که چېرې نجونې همدغه سې په کورونو پاتې شي، هلکان اجازه ورنکړي یا کورنۍ پرې نږدي، بیا یعنی یو د جیم هلک چې هغه ورزش کوي، خوښي د داسې نجلۍ سره واده وکړي چې هغه تمرین نه کوي، هغه جیم ته نه ځي؟ په همدې اروپا کې
نه، هر هلک زه د یو نر په توګه دا خبره کوم، څومره نارینه ګای پاکس یا د نارینه او سره څومره مجلسونه کړي دي، هر هلک دا غواړي چې یوې ښکلې نجلۍ سره ژوند وکړي. او بیا د دې اړیکه د ښه دوام لپاره خایف دوامدار پکار ده، یا جذابیت په یو انسان کې کاغه مانوي کاغه فزیکی هغه دوامدار پکار ده. کله چې جذابیت په یو اړیکه کې د منځ ځي، اړیکه نورمال کیږي او اړیکه خسته کیږي. د دې لپاره چې انسان جذاب پاتې شي، باید ورزش وکړي. دا یو حتمی خبره ده چې کوم انسان چې د ښکلا په اساس یو بل انسان خوښ کړي، دا به تر هغه بل انسان سره مینه لري چې دا هغه ښکلا په کې موجوده وي. کله چې ښکلا د لاسه ورکړي، هغه مینه هم کمیږي یا ختمیږي. نو د دې لپاره چې ښکلا دوامدار پاتې شي، باید هغه لکان چې یې ودونه کړي دي او خپلې ښځو سره ژوند کوي، هماغه ښکلا د دوام لپاره هم خپلو ښځو ته اجازه ورکړي چې ورزش وکړي.
په داسې حال کې چې دوی بندیزونه وضع کړي، مننه جبر خیل صاحب. سورای جانې، تاسو راته وایاست اوس چې په افغانستان کې ورزش کول یو دود نه ده، یو فرهنګ نه ده، یو کلتور نه ده، او له پخوانه ده د موضوع را پاتې ده، او طالبان چې لکه راغلي یا یو څو جیمونه او په هغې بندیزونه لګولي دي. کور کې څه کوئ د کور د کار نه علاوه؟ آیا بل داسې کوم ورزش کوئ چې هغه دغه دومره ګټه چې د ورزش په اړه باندې دي، حداقل یو څه وساتل شي، نجونې تازه پاتې شي، د دومره تشویشونو سره چې لري دا سټرس ورسره کم شي، تاسو شخصا کور کې کوم ورزش کوئ که نه؟
دا خبره ما تاسو ته اوس مې تکرار کړه، بیا تکراروم. یو شی ده چې انسان اوس وګورئ، مکتب دی صحیح ده، په هر کور کې سره تعلیم یافته قوم اوس هم شته دي، مکاتب بند شوي دي، جنګیانې په کور کې دي، هماغه تعلیم یافته خور چې ده د لیسانس سند به لري، خو خور چې په کور کې ناست ده به ورسره درس نه وایي. یو شی ده چې مکتب ته تګ راتګ، هغه صنفیانو سره کېناستل، هغه یو روټین برابر استاد راتل، په صنف کې دننه کېدل، درس ورکول یا درس ویل، کتابونو سره تګ راتګ، نه یو روټین برابر. ته پوهېږي هر سهار زه پاسېږم، باید چې پاسېږم لاړ شم مکتب ته، مکتب کېنم درس ووایم. په ژوند کې هر یو کار چې دا خپل مشخص ځای لري، اوس صحیح ده چې ورزش چې ده مونږ کوو، غواړو قدم وهلی شو یا هم کوم حرکات چې دي ده په کور کې به وکړو، خو نه، هغه شی چې مونږ وادار کوي دې ته چې ډسپلین سره مطابق به خپل تمرین وکړو، یا هم یو شی ته چې ده ځان آماده کړو هر ورځ، هغه دا دی چې که چېرته جیم اوسېږي، په ورځ کې زه پوهېږم چې یو ساعت باید جیم ته لاړ شم، هغه ساعت مشخص ماته معلوم نه، هر شی چې وشي زه په هغه ساعت ځان بیکاروم، ځان آماده کوم، جیم ته ځم. په هغه یو ساعت کې په جیم کې په ما باندې نه د کور چغی، نه د کار چغی، نه د فامیل چغی چې دا وکړه، نه خپل ځان ته، زما خپل پامی چې زه د خپل هغه شخصي کارونه وکړم، ټول فوکس مې په هغه جیم کې. نو یعنی مطلب په جیم کې اوسېدل هلته کار کول نسبت دې ته چې په کور کې دوی ډېر فرق دی. انسان هغې سره چې دا آماده کېږي، خو په کور کې هغه شی نه کېږي. په کور کې عادي کارونه به مونږ کوو چې ځان ورته فټ وساتو یا ځان آماده کړو، خو هغه شی چې په جیم کې کېږي هغه په کور کې نه کېږي. زه تاسو ته دا وایم چې په افغانستان کې دا یو د ټولو نه فائده ده، د افغاني ښځو یا افغاني نجونو ته به زه وایم دا لري چې څونه دوی وخوري سونه دوی وڅکي بیا هم دونه وزن نه اخلي چې سونه خلجان اخلي. نو یو فائدہ دې دا ده چې ته جیمونه نم ستدي وکور کې دي خو وزن نه زیاتېږي. خو اوس په دې وخت کې سپریټیر زیات شوی ده، فشارونه ډېر زیات شوی دي په هر انسان کې. زه خپله په ځان ګورم، یعنی بل مقابل نفر ته هم همدغسې فکر کوم چې 40 کلن انسان به یې هغه کس چې ورزشکار دی 40 کلن 50 کلن به یې زمونږ هغه 40 کلن 50 کلن به د هغې سره برابر بندي، هغه به پی ډېر ځوان ښکاري که هغه جنکیان وي که هغه هلکان وي. نو نن سبا دغه روحي فشارونه ډېر شوي دي، جیم نشته د هلکانو لپاره شته، خو زیاتره چې ده نه ځي. زیاتره زه ګورم د لټي د وجې نه نه ځي، زیاتره د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه نه ځي. زیاتره چې ده خپله نه خوښوي چې لاړ شي جیمونو ته، ډېر کم فیصدي ده چې هلکانه ورزش کوي او جیم ته ځي، نور خو نه ځي. او جنکیانو لپاره خو داسې ځای نشته چې دوی لاړ شي، مشخص داسې پارک نشته. یوازې دا نه وایم چې د جیم طرفدار یم، که چېرته جیم نه وي داسې یو پارک مشخص د فامیل لپاره وي، د ښځو لپاره وي چې هغوی وکولی شي سهار لاړ شي قدم وهي یا هم مازدیګر لاړ شي. اوس په نور هېوادونو کې تاسو وګورئ د قدم وهلو لپاره خاص پارکونه شته دي. هغه پارکونو کې بیا زیاتره هغه کسان دي چې هماغوی د هغوی غواړي چې قدم پکې وهي خلاص. اوس اسانه په دې ځوان هېوادونو کې وزه تاسو ته پاکستان مثال درکوم، داسې پارکونه شته دي چې یوازې د دې لپاره ده چې خلک لاړ شي هلته هغه دی قدم وهل، یا هم دوی ته چې توصیه کوي ډاکټران هغه مریضان هلته دي. نو هېڅوک پکې نشته، داسې ماشومان نشته، فامیلونه پکې نشته، صرف یوازې همدغه کسان دي هم هلته قدم وهي، خپل ورزش کوي، خپل روټین روزمره هغه روټین کوي. نو په افغانستان کې دغسې یو شیان نشته چې یو دوستۍ یو ښایسته چمن غوندې یا هم پارک کې د قدم وهل لپاره وي.
دغه موضوع ته چې مخکې جبرخیل صاحب اشاره وکړه، غواړم له تاسو هم دا وپوښتم چې په افغانستان کې د څومره معیار ګرځېدلی دی چې یو نجلۍ که ورزش نه کوي په کور ناسته ده، او هغه ښکلا چې باید حتماً هغې ترلاسه کړی وي یا د عمر سره ورته پاتې وي هغې یو څه تللی وي، او یو نیمه لکان چې هغه بیا جیمونو ته ځي ورزشونه کوي بدنونه فټ وي، د دوی لپاره د ملګري په انتخاب کې معیار همداسې لکه څنګه چې په اروپا کې هغه د بدن جوړښت او د بدن ښکلا ده او د مخ ښکلا ده، اما همدغه مسایل دي که نه هلته یو څه شرایط بیا فرق کوي چې ځکه که نجونې جیم ته نه ځي هلکان هم نه ځي ډېره، او یو څه شرایط متفاوت دي. سرایا جانې
په افغانستان کې دا سوال مې چې مخکې مو وویل ماته یو قسم جالب ښکاره شو، ځکه چې په افغانستان کې دا یو رسم عادي ده چې تضاد رشتو کې یا په دې خپلولي کې چې دوی کوي یو تضاد دی، یو الن دی چې په جیم کې هغه جیم ته ځي جیم تعلیم یافته یا هم ډېر زیات سواد کړي. خو دا یو عادي خبره ده چې هغه د یو بېسواد جنۍ سره بیا واده کوي، یا هم داسې یو لګي چې اندامې ښایسته جوړ کړي خو د یو عادي جنۍ سره واده کوي. دا شیان چې په افغانستان کې دونه ډېر معیار نه ده چې زه سره قانیم باید چې زما د ژوند ملګري هم تقریبا 30% نه 90% هم نه 50% خو ما سره برابرې داسې شیان نشته په افغانستان کې. اوس هم مونږ ګورو زیاتره د پهارا څه کې چې په هر شي کې چې نسبت هر شي ته ښایسته دوی زیات ورته ترجیح ورکوي. په هماغه ښایسته ده د څه شي د وجې نه راځي یو انسان کې هغه ورزش دی، یا هم ګرځېدل دی، یا هم د هغې د ژوند آرامښت دی، هغه خوشحالي ده چې یو انسان ښایسته کوي. دغه شیان مې په ژوند کې نه خو د دوی لومړنۍ چا خبره چوایس ورته وایي یا انتخاب ورته وایي چې هغه ښایست ده په ژوند کې. خو دغه شیان په افغانستان کې چې زه څنګه یم یو مطابق زما برابر یا زما په مطابق یا زما په نظر برابر یا زما په خوی برابر دغسې یو نجلۍ سره زه واده کوم، دا شیان په افغانستان کې نشته. هماغه پخواني دودونه دي که یو هلک څونه هم ښایسته وي هر یو ډول جنۍ چې ورته کورنۍ انتخابوي هماغسې کېږي. که یو جنۍ څونه هم اعلی تعلیم ولري، څونه هم ښایسته وي یا هم ښایسته اندام ولري، چې د کورنۍ ورته څه شی انتخابوي هماغسې یو هلک سره چې د واده کوي. دا شیان دلته دونه خاص معیار نه دی ګرځېدلی. که چېرته په راتلونکي کې وشي دا به ډېر ښه وي، ځکه چې هر انسان د خپل خوی مطابق د خپل دغه عادتونو په مطابق سره یو کس سره چې واده وکړي ژوند ډېر راحت او ډېر اسانېږي. که چېرته موږ 100% نه وایو 80% خو هغه ژوند ډېر راحت وي.
ځکه چې د یو بل په خوی باندې پوهیږي، خپل انتخاب کې ځان داسې دې سره به زه راتلونکي به څه رقم ژوند کولی شم، دې سره به زه څونه به د چا خبره شي ورته وي کمپرومایز کولی شم که نشم کولی د دې خوی عادت سره. نو دا د ټولو نه ښه شی نه چې یو جنۍ یو هلک ته دا موقع ورکړل شي چې د هغوی خپل د خوی عادت د خپل خوښې مطابق یو کس ځانته انتخاب کړي.
مننه کور ودان رو سفر وګرځم ساسي رستې خبرې به واره ما جبرخیل سه کتا سره ته وایست په ټوله کې هغه کسان چې په اروپا کې دی او میارونه میو څه نسبتا افغانستان ته لوړ دی او غواړي لکه څنګه چې خپل ورزش کوي او د دوی لپاره یې ګټې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ډېرې دي، خو بیا هم داسې چاته ترجیح ورکوي یا محدودیتونه یې وضع کړي دي په خپلو کورنیو باندې، په خپلو ښځینو باندې، یا په خور یا په مور یا په هر څوک چې کور کې وي په هغوی دا محدودیتونه وضع کړي. د دوی نه د غوښتنه څه ده او په ټوله کې ستاسې په باور باندې په اروپا کې حل لار څه ده که انجلۍ دلته ژوند کوي، کورنۍ سره وي یا هر چا سره وي یا د ژوند ملګري سره وي، چې هغه دې ته وهڅوي چې دې ته اجازه ورکړي، هغه معیارونه چې دوی په ژوند کې د ځان لپاره ټاکلي د هغې مطابق اقدام وکولی شي، ورزش وکړي او ژوند ښه مخته یوسي؟
ډېره ښه پوښتنه ده، ډېره مننه. دلته اصلا کې کله چې یو ښځه ورزش ته نه پرېښودل کېږي یا کار ته نه پرېښودل کېږي یا بل د سي بیرونی فعالیت نه پرېښودل کېږي، اساسي بي باوري ده. د بي باوري د لمنځوړلو لپاره باید مخکې له واده نه سره تصمیم ونیسي، یا د واده په دوران کې چې کله یو انسان د بل انسان سره واده کوي هغې نه وروسته باید دواړه جانبین کینی او د باور په اړه باندې تفصیلي خبرې وکړي. یو بل ته باید دوی قناعت ورکړي چې زه اتا د ژوند رښتینی ملګری یم او تلپاتې ملګری یم. که زه ورزش کوم د دې دا معنا نه ده چې زه بیرون کې د نورو نارینه سره اړیکې جوړوم، یا زه غواړم چې کوم غلط کار وکړم چې تا باور ځان تا سره چې کوم باور ما رامنځته کړی هغه ته زیان ورسوم. نو مهم دا شی ده چې دا بی باوري فضا ډیره ده. لکه په اروپا کې زه فکر کوم افغانان خپل ښځې په دې خاطر ورزش ته نه پیږي، دوی فکر کوي دوی په بیلاري اوسارتي، او دا ځکه فکر کوي چې اکثر یې نالوستې ښځې دي، نو دوی په نالوستو ښځو باندې باور نه کوي. نو په کار دار چې اول خو باید د منګه ټولنه تعلیم یافته شي تر څو پورې چې یو ښځه د باور په ارزښت هم پوه شي او په اسانۍ د یو بل کلتور نه یا د یو بل انسان نه ډېر زر اغېزمن هم شي. په کار دار چې باور جوړ شي او د باور نه وروسته باید د دې ښځې ژوند ته احترام وشي. ځکه چېرته یو ښځه ورزش ته نه پرېږدم، کار ته نه پرېږدم، د هغې هغه کارونو ته نه پرېږدم چې هغې کې نه یوازې ښکلا بلکې ذهني آرام هم رامنځته کوي، دا خو زه د هغې سره ظلم کوم، د هغې په حق کې تجاوز کوم. او واده خو سدا مالکیت نه وایي، لکه په واده کولو سره یو نر د یوې ښځې مالک کېږي نه، بلکې دا خو یو د دوه طرفه هغه د قرارداد ده چې ځینې حقوق ښځه په میړه لري، ځینې حقوق میړه په ښځې لري، یعنی دا حقوق سړي یو طرفه نه دي. نو ورزش که چېرته نارینه کوي ښځه همغونه حق لري. د نبی علیه السلام په سیرت کې مونږ د تیګو چولو کیسه په تکراری شکل اورېدلې چې د عائشه سره چې لوبې کړي، ورزش یې کړی، منډې وهلې ده، حتی نبی علیه السلام خپله تیګه اچولې. نو دا مونږ په سیرت کې هم ډېرې کیسې شته ده چې هلته خپله ښځه فعاله ده. نو خبره مې دا کوله چې اول باید باور رامنځته شي، د باور نه وروسته باید ښځه هم په داسې دلته اروپا کې خو بیخي زیات دي، دا رقم زمینی مسایل دي او ځایونه هم زیات دي چې ښځه کولی شي پرته له دې چې بل انسان وګوري ولو که هغه په خپله بېرته ښځه هم وشي، لکه داسې ډېر ځایونه شته چې هغه پکې په آرامه شکل باندې ورزش کولی شي. لږ مخکې دې خور د ښایست اړوند خبره وکړه، ګوري په افغانستان کې ښایست ولې معیار ده؟ ځکه چې ښځه هلته عاید نه لري، ښځه هلته هنر نه لري، تجارت نه لري، په کورنیو مشکلاتو کې د نر سره مساوي رول نه ادا کوي، یا دومره میچور نه ده چې د یو نارینه مورل سپورټ کی یا ایموشنل سپورټ کی. هلته ښایست په اتوماتیک شکل معیار ګرځېدلی، یعنی که چېرته یوه ښځه کې د دې کمال وي چې هغه د نر سره کورني مشکلات برابر جیتي یا اوږه ورکړي، کېدای شي هلکه اروپا غوندې یا په پاکستان او هندوستان ترکیه نورو ټولنو غوندې هلته بیا د ښځې ښایست معیار نه ګڼي خلک، هلته بیا د ښځې کرکټر معیار ګڼي، د هغې اخلاق معیار ګڼي، د هغې کورنۍ ژوند، د هغې سلیقه، د هغې نور برخې معیار ګڼي. نو په هره ټولنه کې چې دا د ښځې یا د نارینه معیارونه فرق لري، زموږ په ټولنه کې ښایست ځکه معیار شوی ده چې ښځې
اقتصادی لحاظ، په تعلیمی لحاظ، په فکری لحاظ، په روانی لحاظ. په خیر
سره جبر خیل صاحب دغه پښتون ډیر وګدان شي کته هم له افغانستان بهر راوځو دغه بهر میشته ځوانان تاسو به ډیر کتلې وي په اروپا کې موږ اوس ډیر دلته انجونې لرو هلکان لرو کله چې دغه ځوانانو ستونزو ته ګوري ورته ستونزې دي لکه څنګه چې مخکې سوریا جان یادې کړې چې دلته لکه معیار یو انجلۍ به ښه په مالي لحاظ باندې کولای شي ملاتړ وکړي د کورنۍ په همدې اروپا کې په منوي لحاظ باندې او هغه څه چې په افغانستان کې ورته ټول ارزښتونه او کوم اصول چې لري هغې ته به پابنده وي خو بیا هم په اروپا کې ورته نارینه یا که په ټوله کې ووایو چندان زړه نه ښه کوي او له افغانستان هماغه معیار چې مخکې سره یاد کړه ښایسته ښایسته نجلۍ که سواد نه لري او لکه څنګه چې تاسو ویل چې هغه ښایي ونه شي کولی په مالي لحاظ باندې کورنۍ ملاتړ وکړي هغې ته والیت ورکوي
دا مسله په اروپا ته خو د جمهوري نظام د سقوط نه وروسته په تصادفي شکل ډېر لوستې طبقه اروپا ته مهاجر شول یا غربي هېوادونو ته مهاجر شول د هغې نه مخکې چې اروپا ته کوم انسان مهاجر کېده د هغې یو علت ډېر واضح و چې هغه اقتصادي مشکلات وو یعنې او هغه هم داسې خلکو خپلو اقتصادي مشکلاتو ته اوږه ورکوله چې هغوی په خپله ټولنه کې اکثره ځوانانو تعلیمونه نه وکړي یا کوم کسب نه و زده د هغه فکر پراخه نه و هغه دنیا نه و لیدلې هغه مختلف کلتورونه نه و لیدلې نو د دې مختلف علتونه کېږي تنبلي کېږي بې باوري کېږي تنګ نظري کېږي هغه د چاپیریال اغیز کېږي د کلتورونو ټکر موضوع پکې رامنځته کېږي نو په کار دا چې یو انسان باید دغه انسانان چې دوی خپلو ښځو ته په اروپا یا په داسې هېوادونو کې چې هلته ښځو ته کافي حقوق ورکړل شوي دي یا ازادي ورکړل شوې ده او خځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي مثلا دا خلک په دې فکر دي چې د ما خځې ته به څوک په بد سترګا یا په سپک سترګا وګوري خو دوی په دې نه پوهېږي چې دلته د قانون حاکمیت ده که هر انسان ته بل هر انسان هر ډول آزار ورسوو دلته ترې پوښتنه کېږي دلته دا پوښتنه بیا ډېره جدي کېږي او د ښځو د آزار موضوع خو چې د اروپا کې ډېره زیاته سیریس ده جدي ده دته هیڅ څوک بل هیڅ چاته ضرر نه راکوي نو د موږ افغانان ډېر زیات دي هغوی یو خدا ده چې خپله تنبل ای نو د خپل خزه هم تنبل عمخته کوي دویم دا چې څنګه نظر ای نو د خپل خزه هم غواړي څنګه نظر د ور سره ژوند وکړي بل دا چې په ځان باور لري د فکر کې چې د خپل خزه صدا دا هم بي باور انسان ده نو د خپل بي باوري په نظر کې نيسي او نور انسانانو ته بي باور فکر کوي بل قوانینو نه خبري
لطفا خبري مورالاند کې چې سره ځان ته ورته وخت کم ده مننه سره جان ساسي رستي خبري اورم تاسو کې پرستي و کې څه ور اضافه کوي مې ربني
سره جان بس زمام دا خبره دا واقعا جوه خل سر خبر سره زم مند موافق واقعا واقعا ټولنه کې چې د خزي کار سلیقه د هغه اخلاق د هغه مترپن نشایان چې معیار نیوي تم مونږ را چې په تومات ډول باندې خایته دلته معیار ګرځي نو زه همدغه غوښتنه کوم چې په رسم کې چې خدای دې وکړي د سیو د چاپیریال مونږ ولرو د سیو جامع مونږ ولرو د سیو مونږ نسل وشي چې هلته خایست مهم نه اوسېږي ځکه چې زیاتره کسان مونږ لیدلي دي چې دونه خایست نه لري خو د اخلاقو د نظره یا د خوانه چې دا ډېر زیات هغوی غني وي تعلیم یافته دي خاصه یې باسواده ده ښه باسلیقه ده ښه اخلاق هم لري د ټولنې په ټولنه کې اوسېدل د کورنۍ شخړو حال او فصل کول د کورنۍ سره ژوند کول دي ټول شیان باندې پوهېږي خو متاسفانه دونه خایص نه لري هغه په کور کې ناسته دغه جنۍ بیا نه واده کېږي نو که چېرې ته په راتلونکي کې دغه شیان له منځه لاړ شي خایص معیار نه وي هغه اخرنی اپشن شي نو زه فکر کوم چې د هر یو کس ژوند به آرام او آسوده وي
مننه کورودان له تاسو درې وړو قدرمنو چې راغلی پروګرام کې مو سره ګډون وکړ خبرونه هم دلته پای ته رسوو تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت
جنگا وے ودرنگ تو گلسانہ میں گلسانہ میں گلسانہ میں چزلتے اکڑم تو روز ترگو دیدانو نا وی روزا او گلسانہ میں یار دی بولی روزا او گلسانہ میں یار دی بولی روزا شین خالے بابو لالے ترنا کار ارکم دیوانے وی پا ما انگرانے پالو را ٹٹکا شین خالے وی پا ما انگرانے پالو را ٹٹکا شین خالے چاہوک کی رات ہوئے چھ جنان میا دوا دس رو شنڈ دپا سسر پیز وان میا دوا چاہوک کی رات ہوئے چھ جنان میا دوا دس رو شنڈ دپا سسر پیز وان میا دوا کوئی جانان میا دوا